السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمین مخکې لاس بجې شپې ده صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم وړاندې پوره 15 دقیقې تاسو ته د موسیقي پروګرام خبرو خو په لومړی 15 دقیقو کې د معمول سره سم راپورونه او خبرونه لرو پیل په خبرونو باندې کوو مهم خبرونو سره ټکی نن په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو ورسته ورځ د انتخاباتو کمیسیون وایي ک له سبا نه ورسته کوم کاندید کمپاین وکړي نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني په کمپاینی دفتر برید شوی و، درې تنه په یو کې وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران په دې لټه کې دي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو ورسته ورځ ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږمه نیټه چې د ټاکنو ورځ ده د هغې نه 4 ساعته مخ بندېږي. په هغې وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولی هېڅ یو یې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سادات وویل که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا ورسره قانوني چلند کېږي. د ولسمشرۍ له 13 کاندیدانو درې تر اوسه له ټاکنو تیر شوي، دوی محمد اشرف غني ته تیر شوي دي، زلمی رسول او شهیده محمد ابدالي. حنیف اتمر بیا ویلي دي چې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په کندهار کې د محمد اشرف غني د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې درې تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر پرون ازادي راډیو ته وویل دغه 14 د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې په یو کمپاینی دفتر باندې شوي چې پکې یوه ښځه هم په ټاپیانو کې شامل ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخو په پکتیا کې د عبدالله عبدالله یو پلوی او قومي مشر وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی. ولسمشرۍ ته کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قومي مشر محمد جلالی وژنه غندلې او له افغان ځواکونو یې غوښتي دي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ پرون د افغانستان، بنگلادیش او زیمبابوې د درې اړخیز سریز پای لوبه د باران له امله وځنډېده خو دواړه ټیمونه مساوي اعلان شول. که څه هم دواړو لوبډل مشرانو راشد خان او شکیب الحسن ته د اتلولۍ جام ورکړل شو خو جام به افغانستان ځکه راوړي چې د بنګلادیش میلمه و. د افغانستان او بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ درې اړخیز شلاوریزې لوبې د سپتمبر له 14 پیل شوې وې چې پکې افغانستان دوه، بنګلادیش درې او زیمبابوې یوه لوبه ګټلې ده. رحمان الله ګوربز چې تازه د افغانستان د ملي ټیم شلاوریزو سیالیو ته غوره شوی دی د دغه سیریز تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د ملګرو ملتونو د سازمان د 4 اویایم عمومي اسامبلی په غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران په دې لټه کې دي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ترې غوښتي چې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمښت لپاره منځګړیتوب وکړي. اخو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون ویلي دا به یوه له لاسه وتلې موقع وي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په نیویورک کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې ونه کړي. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د لانجو او پیښو په خاطر ډېرې کړکېچنې شوي دي، مخصوصا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو باندې د کروز او ډرون بریدونه وشول. امریکا او سعودي ایران تورن کړی چې په دغه بریدونو کې لاس لري. تر هغې مخکې په 2013 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پریښود او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه ولګول چې ورسره د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادو یې هم غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلي ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو 4 اویایم عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing
peace-loving nations. ټول لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي هیوادونه ورسره مخ دي د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه شان ویل ایران په سوریا او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال ایران د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو پر برید هم تورن کړ. ایران تل د امریکا د ولسمشر خبرې رد کړې او بې ځایه بللې دي. په وروستیو کې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو هم د برید پړه ایران نه ده منلې او ویلي دي چې په دغه برید کې حوثیان ښکېل وو. د ایران ولسمشر ویلي که په ایران باندې برید کېږي نو له خپل ځانه به کلکه دفاع وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتي چې په ایران کې زندانی بریتانوي ښځه نازنین زغاري راتکلیف او نور دوه تابعیته بندیان خوشي کړي. جانسن دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړې. د بریتانیا صدر اعظم ویلي په دې اړه له روحاني سره مخکینی خبرې رغندوي خو ډېرې هم قناعت نه دی پرې حاصل شوی. نازنین زاغاري راتکلیف یوه ایراني او اصله بریتانوي ښځه ده چې له دریو کلونو راهیسې د لسګونه نورو بهرني تابعیت لرونکو ایرانیانو په څیر په زندان کې شپې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي. او د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې او په دې جرګه کې د اکثر دیموکراتانو مشر نانسي پلوسي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د رسمي پلټنو امر ورکړی. پلوسي دا کار وروسته تر هغه کړی چې اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټلیفوني خبرو جزئیات افشا شوي. نانسي پلوسي پرون ویل ولسمشر باید د خپل عمل په وړاندې مسؤل وي او هیڅوک له قانونه پورته نه دی. هغې ویلي د همدې لپاره د استازیو جرګه د ټرمپ د استیزا په لارو چارو پلټنه وکړي. ویل کېږي په هغه ټلیفوني خبرو کې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال زلنسکي سره درلودې له هغې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د پلټنو غوښتنه کړي. د بایډن زوی مخکې په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یوه قضایي ستونزه ورته پیدا شوې وه. د ټرمپ خبره جو بایډن له خپل وظیفوي صلاحیته په استفادې په دې موضوع کې مداخله کړې او د خپل زوی سره یې مرسته کړې وه. تمه کېږي جو بایډن په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ یو اصلي سیال هم وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستله او اوریدل شي. ورزو د پروګرام د پایل مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ثبات په اړه د ډاټ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالاتونو د خپل افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو په څلور اویایم اجلاس کې په خپل وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپل کړي. ترامپ د سپتمبر په اتمې باندې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې لاستاجو سره مذاکرات لغوه کړي او په دې ډلې باندې به د امریکا لخوا بریدونه زور واخلي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24مه نیټه د ملګرو ملتونو په 4 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیله پیوړې کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8مه نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې دا مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسېدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمیر نمائندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نمائندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پوه حاجي سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، که دوی وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغې پایلې اعلان شي، طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاریو ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي که چیرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپلې همکارۍ ودروي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ څلورم ځل انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پراخېدل او شدت خای هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په څلورویم عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې ترسره کړي.
درې ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
د افغانستان د مطبوعاتو تبصری له اکرام الله اکرام او رو ورپسې به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
دنیا ورځپاڼې ټاکنې او مهمه خبرې په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې لیکلي دي چې د دغو ټاکنو پیکا کمپاینونو او د خلکو بیا لاقګې ته پکتو شاید د تیرو ټاکنو په پرتلا په دې ټاکنو کې ډیر خلک برخه وانخلي. سرمقاله لیکونکي لیکي که خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو ممکن د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې ټاکنې د یو بل بحران د پایل لامل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ یو شمېر مخکښو نوماندانو هم سر له اوسه د ټاکنو په شفافیت بې باور دي او وایي چې شاید په ټاکنو کې د ځینو ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلي وشي. ورځپاڼه لیکي چې د ټاکنو په اړه دغه ډول ذهنیت اندېښنې راپورته کوي او خلک په خپل راتلونکي بې باور کوي. سرمقاله لیکونکي غوښتنه کوي چې حکومت باید د ټاکنو شفافیت تضمین کړي، ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که په ټاکنو کې پراخه درغلي وشي نو هر څه به ګډوډ او هیواد به ژور بحران ته بوتلل شي. هشت صبر اسپانې خپل سرمقاله د ولسمشرۍ ټاکنې باید ترسره شي تر عنوان لاندې لیکلې ده. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې یو ډله سیاسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو له ترسره کېدو سره مخالف دي، په داسې حال کې چې هغوی په خپله لکه حامد کرزی منتخب ولسمشر او یا هم انتخاباتو ته کاندید وو. د ورځپاڼې په لیکنه د ملي یووالي د حکومت وخت پای ته رسېدلی او هیڅ مرجع د تمدید صلاحیت نه لري. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې د ټاکنو د ترسره کېدو پرته بله لار نشته او که چیرې ټاکنې ترسره نشي افغانستان به له یو بل جدي او خطرناک بحران سره مخامخ شي. ملي ارمان ورځپاڼې هم له حکومت او ولسي وګړو غوښتنه کړې چې د شنبې د ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو او تقلب مخه ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنې د بایومیټریک دستګانه په استفادې ترسره کیږي او درغلي کول به پکې سخت وي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې بیا هم په دې اړه اندېښنې موجودې دي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د انتخاباتو په وړاندې د درغلۍ تر څنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او باور لري چې شاید په ډیرو سیمو کې ټاکنې ونه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې خلک د یوې ښې راتلونکي په هدف په ټاکنو کې برخه اخلي، نو اړینه ده چې حکومت، خلک او د څار بنسټونه د درغلۍ په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې که څه هم دښمن د ولسمشریزو ټاکنو د مخنیوي لپاره پراخه تبلیغات کړي، خو د سرمقاله لیکوال وړاندوینه کړې چې له ستونزو سره سره به افغانان په پراخه کچه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقاله لیکوال ډاډ ورکړی چې د تیرو ټاکنو په پرتله د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې ټاکنو ته پراخه امنیتي ترتیبات نیول شوي او د درغلۍ د مخنیوي لپاره هم پراخه هڅې کیږي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه نیک هلی او پیرزوینه می بیا هم ومنی دوستانو زه وګم جبر خیلیم او تاسې د سندرو میلمانه خبرونه اوري په دې خبرونه کې به ان شاء الله تاسې ګډون